او ګوره الله تعالی په خزه کې دا خواهشي خوده دي چې زو خخ کاری دي چې خپل ځان سنبال کړم او خیوه او خیوه یې ډیره خوخه وي او د دینه هغه منشوي هم نه ده نو زینت کوي او دا خخ خبره ده بلکې په دې کې ثواب دي چې کله خزه دا د خاوند لپاره وکړي لیکن بل ځای کې زینت کول دا د خزې لپاره لوی امتحان دی او دلته زموږ د تقوا پته لګي چې په موږ کې څومره ویره ده د الله تعالی نه او څومره زموږ سره د الله تعالی په مخ کې د ودرېدو فکر دی زموږ ځکه چې دا حکم د الله تعالی دی د نور چا نه دی اوس د دې نه پس زموږ سره چویس باقی پاتې شو او د دې نه مخکې موږ دا آیت هم ویلی وو چې کله الله تعالی او د هغو رسول فیصله وکړي او د مؤمنانو سره بیا چویس نشته اختیار نشته چې هغوی ووایي چې دا کار اوس موږ وکړو او که وی نه کړو دغه شان چې د الله د طرف نه په آیت 36 کې راغلی دي نو موږ وویل چې ها موږ دا خبره ومنله او موږ سمعنا و اطعنا وکړل ځکه چې د یو مؤمن سره سو اختیار نشته بیا چې کله الله او د هغو رسول سو فیصله وکړي په یوه معامله کې نو بیا زما او ستاسو سره هیڅ اختیار هم نشته او په دې کلي کې خو څوک چاته ګوري نه او نه څوک چاته سوایي او دلته کوم منافقان دي چې هغوی خلک تنګوي نو که څوک تنګولو واله وي او که نه وي خو چونکې الله تعالی او د هغو رسول فیصله کړې ده نو اوس زما سره د سره اختیار نشته او په کار ده چې موږ خلک سمعنا و اطعنا وکړو لیکن موږ سوایو پرده خو شته دی نه دا خو هسې خلکو د ځان نه دا خبرې جوړې کړې دي دا د کوم ځای نه راغلي دي نو بیا دا خو د خواهشاتو مذهب کیدی شي لیکن دا بیا د اسلام مذهب نه دی او ګورئ پخوا په زمانه به هودج و د ډولۍ په شان به وه او هغه به د اوښ د پاسه تړلی کېده او په هغې کې به حضرت عایشه رضی الله عنها دننه ناسته وه ځکه خو هغوی ته پته نه لګېده چې په ډولۍ کې حضرت عایشه رضی الله عنها شته دی هم او که نه هغوی ډولۍ واخیسته او روان شو او د حضرت عایشه رضی الله عنها په باره کې موږ ټوله قصه اورېدلې وه که نه او په هغې کې حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایلي وو چې حضرت صفوان زو مخکې لیدلی وم رضی الله عنه د حجاب د آیتونو د نازلېدو نه مخکې د دې مطلب دی چې اوس یې نه وه لیدلی هغه یې په دې وپېژنده چې د پردې د آیتونو نه یې مخکې لیدلی وه چې دا حضرت عایشه رضی الله عنها ده او چې هغه پاسېده نو فوراً یې خپل حجاب صحیح کړو نو بیا د دې آیتونو په باره کې داسې ویل چې دا خو زموږ په عقل کې نه راځي نو ګورئ دا د الله تعالی آیتونه بدلول دي چې د دې خلک خپلې معنی شروع کړي کومې معنی چې صحابه کرام او ائمه کرام رضی الله عنهم کړي دي نو هغه خلک پرېږدي او د ځان نه خلک معنی کوي څوک یې سو کوي او څوک یې سو کوي مارډرن قسم سکالرز راشي او هغوی وایي چې د دې سزونو خو څه ضرورت نشته دی یعنی چې په یو ځای د ښځې کینی او پاسي یعنی د پردې څه ضرورت نشته نو دا قسمه خبرې کوي او وایي چې دا کوم ځای کې لیکلی دي چې پرده ده او دا خو هسې خلکو خبرې جوړې کړې دي نو تاسو په خپله وګورئ چې په دې آیتونو کې څه لیکلي دي دا آیتونه صرف د سعودي عرب دپاره خو نه دي راغلي دا د ټولې دنیا د مؤمنانو ښځو دپاره راغلي دي او بله دا چې که تاسو په دنیا کې هر ځای کې اوسئ نو دا د هغې دپاره هم دي ځکه چې قرآن د ټولې دنیا دپاره دی او د دې نه پس بیا خپلې معنی نه دي پکار او دې آیتونو ته سمعنا و اطعنا ویل پکار دي او د الله نه موږ ټولو ته دعا کول پکار دي او که د دې یو آیت زموږ نه په آخرت کې تپوس وشي او که په دې کې موږ فیل شو نو بیا به موږ څه کوو او څومره نظرونه چې موږ ته ګوري نو د هغه ټولو حساب به ورکول وي بیا به موږ څه کوو الله اکبر او الله تعالی وفرمایل چې وکان الله غفور الرحیم او الله تعالی غفور الرحیم دی د دې مطلب دا نه دی چې الله تعالی غفور الرحیم دی او دا کوم آیت چې راغلی دی نو د دې د منلو ضرورت نشته نه الله تعالی غفور الرحیم دی بې شکه د دې مطلب دی چې ای ښځو الله تعالی ستاسو حفاظت او د بچ کولو دا حکم نازل کړی دی او هغه څومره رحم کول واله دی کومو ښځو ته چې د دې آیت پته نه وه او هغوی د پردې نه بغیر ګرځېدې نو الله تعالی رحم کول واله دی پوه شوئ په دې خبره لئن لم ينتهي المنافقون البته کچرې نشي منه منافقان لکه ما چې درته ویلي وو چې منافقینو به ښځې چیړلې او هغوی به یې تنګولې. او تاسو ته پته ده په سورة النور کې چې په حضرت عائشه رضی الله عنها باندې د تهمت الزام لګولی و، نو هغه هم د منافقینو چال و، هغوی لګولی و. والذین فی قلوبهم مرض، او هغه خلق د چا په زړونو کې چې مرض دی، خرابې دی په زړونو کې، یعنی هغوی به د مسلمانانو، یعنی هغوی به د مسلمانانو بدخوا و. د هغوی د پاره به هر ورځ مسلې جوړولې، د مسلمانانو ښځو سره به چیر چاړ کوو. نو دا په زړونو کې د خرابي علامت و. او څوک چې دا کارونه په نن ورځو کې کوي، نو هغوی خپل ځانونه د منافقینو په کیټګوري کې ولې نشي اچولی؟ نو دا منافقت دی، دا د منافقانو نښې دي، هغوی به داسې کول، دا د هغوی خصلتونه وو. والمرجفون فی المدینه، او بد خبرونه به خورول په مدینه کې. چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم لیږل په سمهم باندې، نو هغوی به وي چې دا ټول به مري او ژوندي به واپس نه راځي. او دا به هم وي چې فلانه قبیله حمله کول واله ده، اوس څوک بچ کېدو واله نه دي، چې څومره خوراک کوئ نو وکړئ، ځکه چې اوس بچ کېدو واله نه یې تاسو. د دې سره به څه کېدل؟ په خلکو کې به ویره او ترهه خورېده، خلک به پریشانه کېدل. او دا نن هم د خلکو طریقې دي، که په هغه زمانه منافقان وو، او نن که څوک منافقان وي هم نه، لیکن د منافقانو خصلتونه دي په خلکو کې. داسې داسې ویرې خلک خوروي. نن هم خلک وایي چې که تاسو د قرآن کلاسونه اخلئ نو احتیاط کوئ، ځکه چې دا هر څه ټیپ کېږي، بس ریکارډینګ شروع دی. د خلکو شوق وي چې دا شان د ویرې خبرې مونږ خورې کړو چې خلک وویروو. اوس خو به څوک نه بچ کېږي، او دا مصیبت په مونږ ټولو را روان دی. او منافقینو به داسې وي چې که حالات به صحیح هم وو، نو هغوی به الټه خبرې کولې، چې د هغې په وجه به په خلکو کې ویره پیدا کېده، او چې خلک پریشانه شي او پینک شي. چېرته مونږ خو داسې نه کوو چې خلک ویروو، نو دا قسمه عادتونه پرېښودل دي، ځکه چې دا د منافقانو عادتونه دي چې عوام په آرام سره کې ننی، چې خلک هر وخت پریشان وي. او په معاشره کې داسې خلک وي، او د هغوی نه په لرې اوسېدو کې عافیت وي، ځکه چې دی خلک په قلاره نه پرېږدي. نو وفرمایلی شول چې دا درې قسمه خلک چې دي منافقین دي، د چا په زړونو کې چې مرض دی، او هغوی افواګانې خوروي. د هغوی سره څه دي؟ لنغرینک بهم، مونږ به ضرور تا اولګو په هغوی پسې، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په هغوی پسې اولګو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له به اجازت ورکړو چې د دې خلاف مهاجره یې وکړه، چې د دې خلاف جنگ وکړي. ثم لا یجاورونک فیها، بیا به هغوی ستا په ګاونډ کې نشي اوسېدی. الا قلیلا، مگر ډیر لږ. د دې مطلب دی چې دی ته به مدینه پرېښودل وي، دی به شړلې کېږي، دی به د دې ځای نه وایستلی شي. منافقینو لا یو خبرداری ورکړی شو په دې کې چې تاسو خلک ویروئ، چې خلک وویریږي او پریشان شي. نو د الله د طرف نه ستاسو دپاره وارنینګ دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې نه وکړي، لیکن په دې کې د هغوی دپاره یو غټ وارنینګ دی چې که تاسو د خپلو حرکتونو نه منع نه شوئ، نو بیا به داسې کېږي ستاسو سره. ملعونین، لعنت شوی دی. اینما ثقفو اخذو وقتلو تقتیلا، چې کوم ځای هم هغوی وموندی شي، هغوی دې ونیوی شي، قتل دې شي هغوی، او قتل دې شي قتل کېدل، یعنی دا حکم هغوی له ورکړی شو. دا ویرې واله دمکي چې د داسې خلکو سره بیا داسې وکړی چې دوی مړو کړی او قتل یې کړی چې ختم شي، او قتل یې کړی چې ختم شي. اوس په دې کې د مفسرینو دوه رایې دي. یو دا چې په دې کې د دوی دپاره بددعا ده، خیری دي، سخت وعید دی. د الله تعالی سره د دوی څومره بد مقام دی چې دوی لعنت زده دي. داسې کار د دوی سره په کار دی. دویمه دا چې د دوی سزا ده، او په دنیا کې چې د دوی داسې غټه سزا ده، نو په آخرت کې به د دوی څه حال وي. بیا دا آیت د الله تعالی غضب ښیي. په اصل کې چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عزت باندې حملې کوي، د هغوی کور واله ترینه نه و خلاص. په جنګ احزاب کې هغوی څه ویلي وو؟ چې زمون خو کورونه خوشي دي، او بیا به یې ویرې خورولې چې دوی خو د روم او فارس د فتح کولو خبرې کوي او زمونږ د پاره د خوراک د پاره سوشته دی نه نو ای خلکو ځای واپس شئ اوس دوی پرېږدی راځئ او خپل زوړ دین ته واپس ځئ او چې هغه یس رب طرف ته واپس ځو. دا شان خبرې به یې کولې، د خلکو حوصلې به یې ماتولې، خلک به یې مایوسه کول. نو په دې کې د هغوی د زړونو د بیمارۍ هم پته وچلېده، ښځې به یې چیړلې او د افواګانو خورولو هم موږ ته پته ولګېده. او دا څیزونه نن هم موجود دي. موږ چاته داسې نه شو ویلی چې فلانی منافق دی، ځکه چې د زړونو د حال نه الله خبر دی. مګر دا دوه کارونه نن هم خلک کوي، او نن خلک ځان ته مسلمانان وایي او دا دواړه کارونه کوي. زموږ مسلمان ملک دی، لیکن هلته هم دغه شان خلک دی چې په ښځو پسې ګرځي راګرځي، هغوی چیړي او په ښځو پسې ځي، کله ګانې وایي، کله سیټي وهي. سوچ کوئ چې دا د چا کارنامې وې په هغه ورځو کې. نو دوی ته دا وویلی شول او ښځو ته هم حکم ورکړی شو چې تاسو په جلباب کې وځئ چې خلکو ته موقع نه میلاویږي. او د حضرت زینب رضی الله عنه د وادو په موقع باندې هم منافقینو داسې غټه پراپیګنډه کړې وه، یعنی د هر مسلمان د ایمان لیول یو شان نه وي، او په هغوی کې چې کم کمزوري ایمان واله وو نو هغوی به یې د ځان سره میلاوهل. نو د دوی چې کوم جرمونه وو، نو د دوی چې کوم حرکتونه وو، نو د هغې سره به یې نور مسلمانان هم متاثره کول. په معاشره کې به یې یو خرابې پیدا کوو. نو هغوی له دمکي ورکړی شوه چې کچرې تاسو د خپلو حرکتونو نه منع نه شوئ نو بیا به تاسو د ملک نه شړلې کېږئ، او چې کوم ځای هم بیا موندی شئ نو قتل به شئ. دوی له دا دمکي ورکړی شوه چې دوی خپله اصلاح وکړي او منع شي او وویرېږي، او بیا د ډېر حده پورې د هغوی زور هم ختم شوی و. سنت الله دا سنت الله دی، دا الله طریقه ده. فی الذین خلو من قبل دا الله تعالی طریقه ده، د هغه خلکو په باره کې چې تیر شوي دي، او مخکې چې کوم انبیاء علیه السلام راغلي وو نو د هغوی سره به هم ځینې منافقین یو ځای شول. نو د هغوی سره هم د الله سبحانه وتعالی دغه یو طریقه وه چې د داسې خلکو سره داسې معامله پکار ده چې څوک د رښتینو مسلمانانو سره داسې کوي او د یو ایمان واله کس سره خوند نه کوي چې هغه د یو ایمان واله ښځې سره داسې وکړي، او نه د یو ایمان واله سره دا خوند کوي چې هغوی دې افواګانې خوروي. او ویره خورول په خلکو کې چې خلک وویرېږي، هغوی بیا ایمان واله نه دي، بلکې په زړه کې ضرور مرض دی، منافقت دی پکې. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، او تاسو هیڅکله هم د الله په طریقه کې سو تبدیلی به بیا نه مومئ. د زړو قومونو سره هم داسې شوي دي، په هغوی کې چې کوم منافقان وو نو هغه وخت هم دا طریقه وه او اوس هم دا طریقه ده. داسې نه ده چې د دې امت چې کوم منافقین دي نو د هغوی سره به ښه سلوک کېږي. که یو مسلمان دا سوچ کوي چې کچرې موږ هغه کارونه وکړو کوم چې نورو قومونو کړي دي نو هیڅ خبره نه ده، موږ خو امت محمد یو، موږ خو به معاف شو، الله تعالی غفور الرحیم دی، ځکه چې موږ د آخري نبی امت یو. نو الله تعالی وفرمایل چې د الله تعالی په طریقه کې بدلی نه راځي، تبدیلی نه راځي، د الله تعالی طریقه نه بدلیږي، دا د الله تعالی سنت دی. لکه څنګه چې د تیر قومونو سره شوي وو نو هم دغه شان به ستاسو سره کېږي. یسألوک الناس عن الساعة، خلک ستاسو نه تپوس کوي د قیامت په باره کې. د قیامت یو نوم الساعة ولې دی؟ ځکه چې د ساعة مطلب وي یو ساعت، یو ګړی. ځکه چې قیامت راشي کنه نو یو ساعت به نه لګي، بلکې دا به اچانک راځي. داسې به نه وي چې نن قیامت راځي نو تیاره به شي او زلزلې به شروع شي، هیڅ به هم نه کېږي. داسې به نه وي، بلکې ښه د آرام سره به هر څه کېږي. بازارونه به کولاو وي، خلک به سکولونو ته ځي، په دوکانونو کې به خلک ناست وي او بزنسونه به وي، څوک به کپړه ښیي خلکو ته، یعنی عام حال به وي، خلک به په کورونو کې مصروف وي. نو قیامت به پی ناڅاپه راشي او یو ساعت به ښکاري خلکو ته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل کیږي چې خلک ستاسو نه د ساعت په باره کې پوښتنه کوي. زیات به کافرانو دا تپوس کوو چې چا به انکار کوو، دا د هغوی یوه مسله جوړه شوې وه، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د قیامت حالات داسې ډېر بیانول، دومره به خلک ویروو. دا څوک چې انکار کول واله وو، نو دا د هغوی دپاره یو مزاح جوړ شوی وو چې ووایه کنه کله به راځي قیامت، او وی به چې آخر کله به راځي. هغه داسې نه وه چې ګرې د هغوی سره ډېر فکر وو د قیامت، چې قیامت راشي نو څه به کوو. دا ویره یې نه وه، بلکې هسې د خندا دپاره، د مزاح کولو دپاره به یې وي. او یو صحابي هسې سیریس سوال کړی وو چې یا رسول الله قیامت به کله راځي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې وی چې ته ووایه چې تا د هغې لپاره څه تیاري کړې ده، یعنی تا له دا فکر نه دی په کار چې قیامت به کله راځي، بلکې دا فکر په کار دی چې په کومه ورځ باندې قیامت راشي او ما ته به د الله تعالی په مخ کې ودرېدل وي، نو زه به څه کوم چې په هغه ورځ به الله تعالی زما نه راضي شي او که نه، په هغه ورځ باندې به زما څه حالت وي، او که د هغې د پاره ما څه کړي وي، زما څه تیاري وي. هغه کو هر کله راځي، خو ته د خپلې تیارۍ فکر کوه. او بعضې وخت موږ چې د قیامت نښې ووینو نو وایو چې نه، اوس خو لا نه راځي، لا خو ډېر وخت دی، لا خو دا نه دي شوي، لا خو هغه نه دي شوي، عیسی علیه السلام لا نه دی راغلی. د دې فکر موږ له نه دی پکار چې لا خو نښې نه دي پوره، او موږ بې فکره شو، ځکه چې پته نه لګي چې مرګ به کله راځي. ځکه چې د الساعه مطلب مرګ هم دی، او د هر انسان مرګ د هغو قیامت دی. دا د حدیث نه پته چلیږي چې مرګ راشي نو د هغو قیامت شروع شي، او مرګ هم د بې خبرۍ سره راځي، بنده ته پته نه وي او ناڅاپه راشي، چې شپې له راځي او که سبا له راځي. نو څوک دې داسې نه وایي چې زه به په بوډاوالي کې ښه شم، لا خو ډېر وخت پروت دی، لا خو یوه نښه هم نه ده پوره شوي، او مرګ خو په بوډاوالي باندې راځي، د اویا یا اتیا کالو پورې به زه ښه شم. تاسو ته څه پته ده؟ نو تاسو ته څه پته ده چې کله به راځي، او د هغې د پوره کېدو څه نښې شته؟ هغه هر وخت راتلی شي، بیا به درته د توبې چانس میلاو شي، او یا به درته بیا د توبې چانس میلاو شي، او یا به درته میلاو نه شي، هیڅ پته نه لګي. خو شیطان بنده ته وایي چې لا خو چې لا اوس توبه مه کوه، لا خو ډېر وخت پروت دی، بیا به جلباب واچوي، چې بچی دې لوی شي، چې بوډاګان شي نو حجاب به واچوئ. نو تلوار د څه خبرې ده؟ او دا خبرې شیطان د یوسف علیه السلام وروڼو ته هم ښودلې وې. د نبي زامن وو، خو شیطان هغوی نه و پریښي. نو موږ ته هم وایي چې لا خو وخت ډېر دی. نو اصل خبره دا ده چې یو کار بنده سبا ته نه پرېږدي. نو اصل خبره دا ده چې یو کار دې بنده سبا ته نه پرېږدي چې زه سبا له به یې وکړم. موږ وایو چې سبا به یې وکړو که نه، لیکن بعضې وخت سبا هم رانه شي، بیا بنده مړ شي، او چې په کوم حال کې بنده مړ شي نو په هغه حال کې به راپاسي. که بنده دلته په نافرمانۍ کې وفات شي نو د قیامت په ورځ به په هغه حالت کې راپاسي. او نن موږ د بدنامۍ نه ویریږو، لیکن په هغه ورځ چې د نافرمانۍ په حالت کې راپاسي نو بیا به څه حال وي؟ داغو د سبا څه ګرنټي ده؟ او بله دا چې بنده ته سبا له توفیق ملاویږي هم او که نه. او یو کار نن موږ ته غلط ښکاري، کیدی شي سبا له هغه موږ ته بیا غلط هم نه ښکاري. یعنی بنده په نافرمانۍ کې دومره لاړ شي چې بیا ورته غلط کار بد نه ښکاري، او د توبې توفیق هم الله تعالی د بنده نه واخلي بیا. او چې د چا دا خیال وي چې د مرګ په وخت کې به توبه وکړم، نو اوله خو د مرګ په وخت کې توبه قبلیږي نه. او دغه شان فرعون هم د مرګ په وخت کې توبه کول غوښتل، نو ولې د هغو توبه بیا قبوله شوې وه؟ الله تعالی بیا څه فرمایلی وو چې کله فرعون توبه کوله نو الله تعالی وفرمایل چې الان الى اوس درته توبه رایاده شوه. چې کله د هغو جان حلق ته راورسېدو نو هغوی چې زه اوس توبه کوم. او په سورة النساء کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې کله بنده له مرګ راشي نو هغه وایي چې زه اوس توبه کوم، نو داسې توبه نه قبلیږي. نو اصل خبره دا ده چې که قیامت نه راځي زموږ په ژوند کې نو مرګ خو راځي که نه. د مرګ دپاره زموږ څه تیاري ده؟ او په دې حدیث کې وفرمایلی شول چې څنګه به قیامت شروع کیږي، ځکه چې حساب کتاب به شروع کیږي. او چې څنګه بنده په قبر کې خښ شي نو منکر او نکیر به راځي، د هغوی نه به سوال او جواب شروع شي، او د انسان جزا او سزا هم. نو د هغو قیامت خو شروع شو. او په سورۃ النحل کې الله تعالی فرمایلی دی چې قیامت معاملہ خود بدسترګی در په شان وی او یا به داغې نه هم زر وی او دا تاسو نږدې وګڼئ او کاغه د مرګ په شکل کې وی او که د لوی قیامت په شکل کې وی ځکه چې وړوکی قیامت خود بنده مرګ دی او ځینې خلک د بیماری په حالت کې په کوما کې لاړ شي ژوند دی شروع وی بعضی وقت هغوی دوه درې کاله په کوما کې وي لیکن دروازه بنده شي د هغوی دپاره او کونیکی بنده کول غواړي چې هغه وخت به وکړم نو بیا خو د بنده همت هم نه وي په بستره په هسپتال کې د بنده بیا څه همت وي او څه طاقت وي. الله اکبر. قل انما علمها عند الله. ای نبی ته ووایا چې د دې علم د الله تعالی سره دی، یعنی کیدی شي چې د خلکو دا خیال وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او هغو ته د قیامت به پته وي، نو داسې نه ده، ځکه چې دا علم صرف د الله تعالی سره دی. نو د قیامت علم صرف د الله سره دی او هغه حدیث جبریل چې دی په هغې کې جبرائیل علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړې وه چې قیامت به کله وي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې وفرمایل چې څومره علم د سوال کولو والا سره دی نو هم دومره علم د جواب ورکولو والا سره دی، لکه څنګه چې تا ته پته نشته نو دغه شان ما ته هم پته نشته. او الله تعالی فرمایي چې قل، ای نبی تاسو وایه چې د دې علم د الله سره دی، یعنی زما سره نشته، زما نه دا پوښتنه مه کوه چې کله به راځي. الله اکبر. صحابه کرام رضی الله عنهم به د قیامت نه داسې ویرېدل چې یو طوفان او سیلی به راتله او یا به سو آسماني آفت راتلو وی چې ګنې قیامت راغی، د تیزی هوا د چلیدو نه به هم هغوی ویرېدل. داسې قیامت د هغوی په ذهن کې پروت و او داسې ورته نږدې ښکارېدو. او موږ څومره ډېر د هر څه نه تیریږو لیکن موږ له داسې خیال چرته هم نه راځي. وما یدریک لعل الساعه تکون قریبا، او څه شی تاسو ته وایي چې شاید چې قیامت نږدې دی؟ الله اکبر. او تاسو ته څه شی وایي چې شاید چې هغه نږدې وي؟ او که چېرې د دې نه مرګ مراد واخیستی شي نو تاسو ته څه پته ده چې هغه نږدې ولاړ دی چې دلته وي چېرته؟ او په یو ځای کې راځي چې هغوی وایي چې هغه لرې دی او موږ وایو چې هغه نږدې دی. یعنی په قرآن کې راغلی دی په یو ځای کې چې هغوی وایي چې قیامت لرې دی او موږ وایو چې هغه نږدې دی. انسان ته هغه لرې ښکاري او الله تعالی فرمایي چې هغه نږدې دی، او دا هم متوجه کولو والا کلام دی چې وما یدریک، او څه شی تاسو ته ووایي، څنګه تاسو پوهه کېدی شئ چې قیامت نږدې دی؟ او الله تعالی وما ادراک هم فرمایلی دی چې القارعه ما القارعه وما ادراک ما القارعه. نو قارعه جرقېدو والا، شکېدو والا، چې یو شی وجرقېږي، شیک شي. او تاسو ته څه پته ده چې څه د هغه جرقېدو والا چې هغه شیک کول کوي؟ او دغه شان وما یدریک دی، معنی یوه ده. او چې کله وما ادراک راغی نو الله تعالی د هغې جواب ورکړو، او چې وما یدریک راغی نو د دې څه جواب نشته، ځکه وفرمایلی شول چې څه شی تاسو ته ووایي. او دا آیتونه زموږ سترګې کلاوهلو واله دي که چېرې موږ په دې باندې غور وکړو. ان الله لعن الكافرین، بېشکه الله تعالی لعنت کړی دی په کافرانو باندې. واعد لهم سعیرا، او د هغوی دپاره یې لمبه شوی اور تیار کړی دی. کافران څوک دي؟ نو صرف دا خبره نه ده چې کافر هغه دی چې هغه هندو دی، او یا دا چې کافر هغه دی چې هغه د بوتانو عبادت کوي، او دا چې کافر هغه دی چې د انور پوجا کوي. نو دا صرف کافران نه دي، بلکې کافر هغه هم دی چې هغه قرآن مني او وایي چې موږ حدیث نه منو، او کافر هغه هم دی چې څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر نه مني، او کافر هغه هم دی چې هغه د قرآن ځینې احکامات مني او ځینې نه مني. نو دا هم کفر دی. او کافر دا هم دی چې بنده ځینې احادیث مني او ځینې نه مني، او چې څوک د قرآن یو آیت دروغ وګڼي نو هغه هم کافر دی. او لعنت څه شی دی؟ د دې مطلب دی د رحمت نه لرې کېدل، او دا یو داسې غټ عذاب دی او مصیبت دی چې موږ د هغې سوچ هم نشو کولی. په اصل کې موږ د لعنت د لفظ سره داسې عادت شوي یو، دا چاته څو غټ شی ښکاري نه، او ښځې خو ډېر زیات لعنت کوي. هر چا ته وایي چې په هغو دې لعنت وي، په هغې دې لعنت وي، او لعنت ورته څو غټ شی ښکاري نه. او که چېرې تاسو په دې باندې غور وکړئ، نو د الله تعالی د رحمت نه لرې کېدل دا څه دي؟ ځکه چې انسان خو ډېر کمزوری دی او ډېر بې وسه دی. هغو ته په یو قدم باندې د الله سبحانه وتعالی د رحمت ضرورت وي. د سا په اخیستو کې موږ ته د الله تعالی د رحمت ضرورت وي. زموږ د جسم اعضا ته د الله د رحمت ضرورت دی چې دا صحیح کار کوي، او د هر قدم دپاره موږ ته د الله تعالی د رحمت ضرورت دی. د خبرو کولو دپاره موږ ته د الله د رحمت ضرورت دی چې زموږ هر کار سم وي. نو د هغې دپاره موږ ته د الله د رحمت ضرورت وي. د هغې نه بغیر خو هیڅ هم نشي کېدی. او دا د هغو رحمت دی چې په دې وخت موږ ناست یو، د رحمت په وجه موږ روان یو. دا ټول د هغو رحمتونه دي چې زموږ کارونه جوړیږي، او دا د مصیبتونو نه چې موږ محفوظ یو، نو دا هم ټول د هغو رحمت دی. او په آخرت کې به هم د مصیبت نه هغه محفوظ وي چې څوک د الله په رحمت کې وي. ګنې انسان نشي محفوظه کېدی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې انسان په خپل عمل باندې جنت ته نشي تلی، بلکې د هغو د رحمت سره بزی، د الله د رحمت سره. نو جنت ته د تلو دپاره د الله د رحمت ضرورت دی. او چې څوک جنت ته لاړ نشي، نو څه به کېږي؟ جهنم ته بزی که نه، نو لعنت دومره بد شی دی. ځکه چې انسان د الله د رحمت نه لرې شي، نو موږ څنګه اوسېدی شو بیا د الله د رحمت نه بغیر؟ خدا نه خواسته که د الله نه لعنت راشي، نو بیا خو به زموږ دنیا او آخرت دواړه لاړ شي. خدا نه خواسته که د الله لعنت راشي، نو بیا خو به زموږ دنیا او آخرت دواړه لاړ شي. او د الله لعنت صرف په کافرانو باندې نه دی، بلکې ډېر داسې اعمال دي چې د هغې په حدیثو کې ذکر راغلی دی چې په فلاني چې په فلاني فلاني د الله لعنت دی، د الله لعنت دی په هغه ښځو چې څوک ویښته وباسي د ورځو نه، او د نورو ویښته هم وباسي. دا ټیټوز جوړول دا هم لعنت والی کار دی چې ښځې د سړو په شان وي، او سړی د ښځو په شان مشابهت اختیار کړي، نو دا هم لعنت والی کارونه دي. نو لعنت ډېر غټ عذاب دی. او دا وړوکې مه ګڼئ چې څوک د الله د رحمت نه محرومه شي، نو هغه خو محروم شو، هیڅ هم پاتې نه شول د هغو. نو الله تعالی په کافرانو باندې لعنت کړی دی، او د هغوی دپاره لمبه شوی اور تیار شوی دی. ځکه د هغه ټولو کارونو نه بچ کېدل په کار دي په کومو چې لعنت شوی دی. او چرته هم په چا باندې لعنت مه وایئ، ځکه چې دا وړه خبره نه ده. ځکه چې تاسو د هغو دپاره بد دعا کوئ چې یا الله دې د خپل رحمت نه لرې کړي. او ځینې خلک خپلو بچو ته وایي، او ځینې نورو ته وایي چې فلانی لعنتي دی. نو آیا تاسو ته پته ده؟ او چې څوک د لعنت حقدار وي او په هغو لعنت وویلی شي، نو په هغو لعنت وشي. او چې څوک د هغې حقدار نه وي، نو دا لعنت بیا واپس شي او په هغه کس راشي چا چې لعنت لیږلی وي. نو هغه بیا دا خیرې ځان ته کوي چې زه دې د الله د رحمت نه محرومه شم. نو موږ ته دا اختیار نشته چې موږ داسې ووایو. او د ښځو زیات تعداد به په جهنم کې صرف په دې وجه وي چې هغوی لعنت ډېر لیږي په خلکو باندې. نو دا کلمات په ژبه نه دي راوستل په کار. خالدین فیها ابدا، همیشه اوسېدو والی به وي په هغې کې، د همیشه همیشه دپاره. کوم کافران چې دي په هغوی باندې لعنت دی، جهنم ته لاړل. الله تعالی تیار کړی دی د هغوی دپاره لمبه شوی اور، الرډي تیار شوی دی. او د ابدا لفظ راغلی دی چې تل به وي په هغې کې، د همیشه همیشه دپاره. او په هغې کې هغوی هم راغلل چې د قیامت د ورځې نه انکار کوي، هغوی پکې هم راغلل. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زه او قیامت متصل یو، یعنی زمانه پس به قیامت راځي. نو خالدین فیها، همیشه اوسېدو والی به وي. دا دی انجام د هغې. چې کله د الله تعالی د خبرې نه انکار وشي او بنده ووایي چې موږ خو د الله تعالی حکمونه سوګڼو نه، او ګورئ چې کله مانعین زکات د زکات منلو نه انکار وکړو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره جهاد کړی و د یو حکم د نه منلو په وجه هغوی کافران شول. نو د انکار کولو نه ویره پکار ده چې کله بنده نه مونځ نه انکار وکړي، د زکات نه انکار وکړي چې موږ دا نه منو، او د پردې نه انکار وکړي. او دا خو د انسان د خبرې نه انکار کول نه دي، د الله د حکم نه انکار کول دي. او هغوی بیا کم از کم مؤمنان پاتې نه شول چې څوک انکار کوي چې موږ د الله دا حکم نه منو. دا جدا خبره وي چې بنده وایي چې موږ کمزوري یو، موږ به کوشش وکړو، موږ انکار نه کوو، نو هغه جدا خبره وي او هغه معاف کیږي. لیکن دا ویل چې نه موږ نه منو، دا صحیح نه ده. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نه به هغوی بیا مومي څوک دوست او نه څوک مددګار. په دې سلسله کې به هغوی څوک خپل دوستان بیا نه مومي او نه مددګار چې په چا باندې لعنت شوی وي. چې الله تعالی څوک پرېږدي نو بیا د هغو مدد کولو واله به څوک نه وي او نه به یې مرستې کولو واله وي. هیڅوک هم نشي کېدی د هغو دپاره چې کله څوک د الله د دین او د هغو د احکاماتو نه انکار کوي. یوم تقلب وجوههم فی النار، چې په کومه ورځ به د هغوی مخونه په اور کې الټه پلټه کیږي. او دلته خاص د مخ خبره ولې راغلې ده؟ نو د هغې یوه وجه دا ده چې په مخ باندې د بنده لویي وي، تکبر وي پکې. د تکبر په وجه هغه انکار کوي چې زما عقل ډېر زیات دی، زه د الله دین نه منم، زه د هغو دا خبره نه منم، ما ته دا صحیح نه ښکاري، زه دا قانون نه منم، زه قرآن نه منم، زه قیامت نه منم. نو دا ټول تکبر دی که نه؟ بنده ته خپل ځان غټ ښکاري چې زه دا نه منم. نو تو یې څه شی؟ دا دی تکبر. او دویمه خبره دا ده چې په مخ باندې د بنده عزت او وقار وي، او د ټولو نه زیات بنده خپل مخ بچ کوي او د دې حفاظت کوي، دا چاته نه ښکته کوي. په دې کې د انسان ډیګنیټي وي، عزت وي د هغو. یعنی کو مخ یې له څه د خطرې شی راشي نو انسان د ټولو نه زیات خپل مخ پټوي. او تاسو به کتلی وي چې څه شی راځي نو بنده زر زر مخ ته لاس ونیسي، چې په لاس مې دې ولګي خیر دی خو چې په مخ مې ونه لګي. او بنده همیشه خپل مخ بچ کوي چې دا سلامت پاتې شي. نو د هغو مخ به په ور د پاسه الټه پلټه کیږي. سوچ کوئ لکه بنده چې باربکیو کوي او غوښې ورتوي، نو په هغې د پاسه د بنده مخ، او که د هغې د پاسه د بنده مخ کېښودی شي نو څنګه به وي؟ دا و هغه مخ چې انکار به یې کوو، او دا هغه مخ و چې الله ته به نه ښکته کېدو. او نن به دا مخ موږ په هغه اور باندې الټه پلټه کوو. او بنده چې یو شی ورتوي نو ولې الټه پلټه کوي؟ نه چې یو ځای هم پاتې نه شي له ورتېدو نه، چې هر ځای ته اور ورسي. نو داسې نه دي ویلی شوي چې مخونه به په اور باندې کېښودی شي، بلکې دا فرمایلی شوي دي چې مخونه به الټه پلټه کېږي، چې هر طرف ته د هغې اور ورسي. او مخ د انسان پهچان دی، د هغو شناخت دی. نو د هغو شناخت به ختم شي. او موږ خلک په شناخت باندې لویانې کوو چې زه داسې یم، زه داسې یم. نو ګورئ نن ته هیڅ هم نه یې، هغه وخت به انسان څه وایي؟
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول.
هغه وخت هغوی وایي چې کاش چې موږ اطاعت کړی وی دې د الله او د هغو د رسول. یعنی هغوی به صرف دا نه وایي چې کاش چې موږ د الله اطاعت کړی وی، په هغه ورځ به وایي چې یا لیتنا. او دا کلمه حسرت ته، هغوی به وایي چې هی کاش هغه وخت لاړو او تیر شو چې کاش چې ما څه نیکي کړی وی. چې کله په دنیا کې د بنده نه څو خاص موقع لاړ شي نو وروسته بیا هغه ډېر زیات پیمانه وي چې هی چې ما په فلاني ځای کې دا انویسټمنټ کړی وی، پیسه مې انویسټ کړی وی، نو څومره به ښه وه، نن به زه هم ډېر مالدار شوی وم، نن به زه هم داسې وم، خلکو خو ډېر څه وکړل او زه دغه شان پاتې شم. او که دوست ورته ویلي هم وي او تاسو د هغو خبره نه وي منلي، نو هغه وخت بیا انسان ارمان کوي او افسوس کوي چې کاش چې ما هم دلته کې پیسې انویسټ کړي وي.
او څومره هغو ته تکلیف ورسي چې های زه د فایدې نه پاتې شم، او سوچ کوي چې په کوم ورځ د بنده مخ په ور باندې الټه پلټه کیږي، نو هغه وخت به هغه څومره حسرتونه کوي. او د یقولون نه پته لګي چې د هغو په زړه کې ډیر غټ تکلیف دی. یو جسمانی تکلیف وي او یو قلبي تکلیف وي، د زړه تکلیف وي چې انسان ډیر غټ پیمانه وي چې کاش چې ما داسې کړی وی. او نن انسان ته دا هر څه ډیر معمولي ښکاري چې هغه دا ریجکت کوي، لیکن په هغه ورځ به بنده ډیر پیمانه وي او حسرتونه به کوي. نن خلک اعتراضات کوي، خبره نه مني، ډیرې خبرې کوي، لیکن په هغه ورځ به د هغو سره هیڅ بهانه هم نه وي او نه به سعذر پیش کولی شي. هغوی به وایي چې کاش چې موږ اطاعت کړی وی د الله او د هغو د رسول، او چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل نه کوي او حدیث نه مني، نو هغوی به څنګه بیا د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي؟ او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت دا غوده حدیث په ذریعه کیدی شي. وقالو او هغوی به وایي چې ربنا ای زمونږ ربه، انا بشک مونږ اطعنا اطاعت کړی و. مونږ د چا اطاعت کړی و؟ چې د الله او رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت نه و کړی، نو د چا خو به یې کړی وي که نه؟ ظاهره ده په دنیا کې انسان د چا نه چا اطاعت خو ضرور کوي. ان اطعنا سادتنا وكبراءنا، مونږ د خپلو سردارانو او مشرانو اطاعت کړی و. کوم سرداران؟ او دا سرداران څوک وو؟ په دنیاوي اعتبار سره چې څوک لوی خلک وو. او په نن ورځو کې میډیا ده چې په ټي وي باندې فلاني دا خبره وکړه، فلاني سیلیبریټي دا خبره وکړه. د نن ورځو سادات هغوی دي، هغوی امهات المؤمنین خو نه دي جوړې کړې چې دا زموږ رول ماډلز دي. هغوی خو صرف د کتابونو د حده پورې دي. اصل امامان لیډران خو زموږ دوی دي. کبرا انا، کوم چې د معاشرې مالدار خلک دي. د وړو نه تپوس وکړئ نو هغوی به وایي چې هغه اکټرز دي، سینګرز دي، کلاریان دي، نو د هغوی په دباو کې مونږ راغلي وو، مونږ د هغوی اطاعت کړی وو، مونږ هغوی لوی ګڼلي وو او هغوی مو فالو کړي وو. او ځینې خلک د خپلو خاندانونو رواج فالو کوي، او د نن ورځو ځوانان خپل خاندانونه هم دومره نه فالو کوي. د نن ورځو مشران نور دي، او دا هم کیدی شي چې د هغوی د دین عالمان وو او دی هغوی فالو کول. فأضلون السبيل، هغوی بې لارې کړي وو مونږ د سیده لارې نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې د دجال نه یو بل شی دی لوی زما د امت لپاره، چې هغه ډیر د ویرې دی، او هغه دی گمراه کول واله امامان. او کوم د کلو خلق چې وي نو هغوی خو د کلاریانو وغیره نه دومره نه وي خبر، بلکې هغوی په چا پسې ځي چې کله څوک پیر خبره وکړي نو د هغو په لاره روان شي، هغوی پړنده په هغوی ورپسې وي. او د ښار والو دپاره سرداران او مشران نور وي او په هغوی پسې ځي. هغوی د خپلې علاقې لیډران بلایند فالو کوي، نو هغوی به وایي چې ای زموږ ربه، مونږ خو د هغوی اطاعت کړی وو او هغوی مونږ د نیغې لارې نه بې لارې کړي وو. هغوی مونږ ته ویلي وو چې داسې کوی. هغوی دا ټرینډس جوړ کړي وو، هغوی دا فیشن ایجاد کړی وو، هغوی دا طریقې راوستي وې او مونږ په هغوی ورپسې وو. او هغه خلک چې د الله او رسول اطاعت پرېږدي او په دې ورپسې شي، نو هغوی به بیا څه وایي؟ په دنیا کې د هغوی نه امپرس وو، متاثره وو د هغوی نه، لیکن اوس به څه کوي؟ هلته به وایي چې ربنا آتهم ضعفین من العذاب، ای زموږ ربه دوی له دوه چنده عذاب ورکړي. مونږ خو د جهنم نه نه شو وتی، خو دوی له دوه چنده عذاب ورکړي. په دنیا کې ورته داسې ښه ښکارېدل او د هغوی په شان یې جوړېدل غوښتل، هغوی به یې فالو کول او اوس د هغوی دپاره عذاب غواړي. ولعنهم لعنا کبیرا، ای الله په دې باندې لعنت واچوه، لعنت لوی. اوس وګورئ څنګه دشمنی شوه، حالانکه هلته به د هر بنده داسې عذاب وي چې هغو ته به ښکاري لکه چې ډبل عذاب دی، لیکن اوس هغوی وایي چې دوی له د دې نه ډبل عذاب ورکړي، ځکه چې دوی مونږ بې لارې کړي وو، ځکه چې دوی مونږ په دې مصیبت کې اچولي وو، ځکه چې مونږ ته یې وایي چې داسې کوی او په دې لارې ولګولو. او که څوک چا ته وایي هم نه، خو د هغوی طریقې داسې وي چې خلک هغوی ته وګوري نو هغوی فالو کوي. او دا فالوورز نن د هغوی تعریفونه کوي،
اوټوګرافس ترینه اخلي او په دنیا کې مونږ په بل باندې زر زر الزام ولګوو چې دوی مال غوسه راوستي وه، دوزو وجنګولم، دوزو بل وکړې وم، ټول قصور د دو دی. زه خو د دو په خبرو کې راغلم. په دنیا کې مونږ داسې ووایو او د ځان د بچ کولو کوشش وکړو، لیکن د قیامت په ورځ به هر بنده د خپل ګنا سزا په خپله سکي چې تا ګنا کړی و اوس وسکه د دې مزه. نو په هغه ورځ به بنده نه سو بهانه کولی شي او نه به څوک بلیم کولی شي. او نن که مونږ د چا په انفلوئنس کې راشو او سو جرم وکړو او سو ګنا وکړو، نو هغه ګنا نن پرېږدئ، ځکه چې د هغو په وجه به مونږ نه بچ کیږو. او اوس وګورئ د هغوی فریاد چې یا الله دوی له ډبل عذاب ورکړي. اوس په دې کې غصه هم ده، په دې کې غم هم دی او مایوسي پکې هم ده. دوی له دومره سزا ورکړي او دومره لعنت پرې وکړي، لوی لعنت چې په دوی باندې چرته هم د الله رحمت نه وي. استغفر الله ربي. ای الله، مونږ د داسې خلکو نه وساتې او مونږ د الله او د رسول په لاره باندې روان کړي، صلی الله علیه وسلم. مونږ دا ویلي وو چې په هغه ورځ به ظالمان په خپلو دواړو لاسونو باندې چکونه لګوي او وایي به چې کاش ما د رسول صلی الله علیه وسلم لاره اختیار کړې وي. دا ما سو کړل، ځکه چې اوس خو د هغو بیړه غرقه شوه. او وګورئ، د دومره هر څه د ویلو سره زموږ عملونه بیا هم نه بدلیږي. او دا خبره زه ستاسو په باره کې نه کوم، بلکې د خپل ځان په باره کې کومه. ای الله، واقعي ته حجت تمام کړو. او الله تعالی مونږ ته د هر څه په باره کې وویل کوم چې به هلته کیږي. ای الله، مونږ له توفیق راکړي چې مونږ د دې قرآن په آیتونو باندې عمل وکړو، ځکه چې زموږ نه هیر شي، مونږ غافل شو. یا الله، چې مونږ وغورځیږو نو ته مونږ ونیسی. ای الله، مونږ دې انجام ته مرسوې، تو مو بچ کړي. آمین یا رب العالمین.